د سهار لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو دوام کوي راپورونه او د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو، په راپورونو کې به واوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی ګوند د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ښاغلی حکمتیار په یو لیک کې خپل پلاویانو ته په انتخاباتو کې د ګډون سپارښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې پلاوی په کابل کې دی او له چارواکو سره په کتنو کې د روانو انتخاباتو پر تدابیرو خبرې کوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه سپې اوروي.
بارک اوباما د امریکا د دفاع د بخوانی وزیر د هغو تورونو په وړاندې دفاع کړې چې وای اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټله، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عراقي چارواکو ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علتونو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. بارک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرت ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وای اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. اوباما د ګیټس د خاطراتو د کتاب د داو په وړاندې په لومړي ځل ښکاره غبرګون کې پرون وویل د دنده دا ده چې جګړې ته د پوځیانو د استولو پر مهال د امریکا د پوځ د تکتیکونو په اړه پوښتنه وکړي. په پام کې ده چې د ګیټس د خاطراتو کتاب چې عنوان یې دنده نن رسمن خپور شي. د ګیټس کتابچه په کې ویل شوی اوباما په 2009 کال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پریکړې پر مهال ورختاو، او په افغانستان کې د پوځي ماموریت لپاره پر امریکایي قومندانانو خپل ډاډ له لاسه ورکړی و. په واشنگټن کې لوی غوغا جوړ کړه. د اروپای ټولنې د انتخاباتي سارنې اته کسیز ډله به په کابل کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د اروپای ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتلولو شرایط وسیړي. د اروپای ټولنې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه په تدبیرو خبرې ورسره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د انتخاباتي سارونکو دغه کسیزه ډله به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي، او په دې موده کې به د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو، دولتي ادارو له چارواکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غړیو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټله. د غوره لوبغاړي د جایزې په ګډون د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د سویس په زوریخ ښار کې په جوړ شوو مراسمو کې د افغانستان نوم د جایزو د سو محدودو ګټونکو په فهرست کې اعلان شو.
The winner, ladies and gentlemen, of the FIFA Fair Play Award for 2013 is the Afghanistan Football Federation. Congratulations.
د عادلانه غوره لوبې جایزه په دې مراسمو کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په استازیتوب د دې فدراسیون رئیس کرم الدین کریم ته ورکړل شوه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 511 افغانۍ. بغداد ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عراقي چارواکو ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علتونه ته پاملرنه وکړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره تر خبرو وروسته وویل عراقي مشران باید دا یقیني کړي چې په دې هیواد کې هیڅوک تر شا نه دی پاتې. نوموړي په ګاونډي هیواد سوریه کې پر وضعیت هم له عراقي چارواکو سره خبرې وکړې. بان کی مون په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې د دې هیواد پامبر ولایت کې د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قبایل د القاعده شبکې پورې له تړلو وسلوالو او د حکومت مخالفو قبایلو سره په خونړۍ جګړه بوخت دي. د ازادي راډیو عراق څنګه راپور ورکوي چې د انبار ایالت په مرکز رمادي کې هم نښتې دوام لري. د یو بل خبر لمخې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بغداد کې او په دې ښار کې موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت چې تر ډیره په شیعه میشتو سیمو کې شوي هیڅ لورې په غاړه نه دی اخیستی. له دې بریدونو تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال ختیځ کې د شباب په نوم سیمه کې و چې لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل او تر لسوزیات نورې ټپیان کړل. سلور نورې چاودنې هم مخام هغه وخت وشو چې خلک د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د ورځې یا مولود شریف په مناسبت رخصتۍ کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. او راپورونه وایي چې د چین په جنوب کې په یوې غیر قانوني قمارخانه کې چاودنې 14 کسان وژلې. په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنه د چین په جنوبي ایالت ګیژو کې د کیلی په نوم ښار ته نږدې رامنځته شوې ده. د چاودنې د علت په اړه څېړنې دوام لري. پولیس وایي چې داسې ښکاري چې دا چاودنه په یو قصدي عمل وی. په چین کې قمار جرم ګڼل کیږي او ډیر کله له تنظیم شوو جرمونو سره تړلې بلل کیږي. دا او تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سمو غاګله ازادي رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. پر اپورونه کې باوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي حکمتیار خپل پلویانو ته په انتخاباتو کې د ګډون سپارښتنه کړي.
د انکشاف او د ترقی او د آبادۍ لارې د استقلال او د خپلواکۍ
ساکنو په خدمت موږ تر اوسه پورې خیرنده پریکړه نه ده کړې. لږ وجد نور هم سیړو وجد به نور هم روخانه شي.
د اروپای ټولنې د انتخاباتي څارنې پلاوی کابل ته تللی. څو پراتلونکو انتخاباتو کې د څارنې د ماموریت لپاره افغانستان ته د دې ټولنې د څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. په نورو موضوعاتو کې د سولې عالي شورا د میلاد النبی په مناسبت یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ملي پخلاینې پر بهیر ورګټ شي.
د انکشاف او د ترقی او د آبادۍ لارې د استقلال او د خپلواکۍ لارې دا ده چې افغانان خپل منځ کې سره جوړ شي.
و باوري چې هغه تاریخي او لرغونی آثار چې د طالبانو لخوا ویجاړ شوی وو لرغونی ورسته د میناوالو ننداري توړاندې شوی. د هیواد د نامتو شاعر استاد صدیق پسرلی د مړینې په مناسبت ځنګړی راپور او نور موضوعات هم لرو. او په ورسته برخه کې به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري. را سره اوسئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي ښاغلي حکمتیار په یو لیک کې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې دي پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو جګ پوړي غړي ویلي ګوند تر اوسه د 1993 کال په انتخاباتو کې د ګډون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ازادۍ راډیو د خبريال په راپور کې واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواګې د ګوند مشر د یو لیک لري خپل پلویان ته لارښوونه کړي چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د روانې میاشت په 11مه نیټه په یو راپور کې راغلی وو چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک له لارې ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې د فعاله برخه واخلي او د خپل خوښې کاندید ته د رایه ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوي د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او هغه خلکو ته د رایه ورکړي چې زموږ له ګوند سره تړلي وي او یا هم زموږ پر ایډیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې هم دا لیکل شوي په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي خو د رایه ورکولو د حق په استعمال سره به په راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خو د حزب اسلامي ګوند سیاسي چارو رئیس غیرت بهیر لازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خبر شوی راپور په اړه ویل زمونږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو په اړه ورسته پریکړه نه ده کړې او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زور دی.
دا راپور ګوره زور راپور ده، تازه راپور نه ده، دا تقریبا درې میاشتې مخکې راپور ده. د ټاکنو په ارتباط مونږ تر اوسه پورې خیرنۍ پریکړه نه ده کړې، لږ وضعیت نور هم څېړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د دې روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو انشاءالله. او په دې باندې بحث په کار ده او څېړنه باندې په کار ده، خو نو اخري او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېرې غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې ترڅنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
د حزب اسلامي د یو جګپوړي مقام سرګندونې مو واورېدې چې وایي حزب اسلامي تر اوسه پر روانو انتخاباتو کې د ګډون د څرنګوالي په اړه خپله پریکړه نه ده کړې. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارنې یو پلاوی کابل ته تللی څو هلته د انتخاباتو د څارنې په برخه کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ورتلو شرایط وڅېړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د اته کسیز پلاوی به د ولسمشرۍ د مقام له کاندیدانو، د دولتي ادارو او انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له دې هیئت سره په لیدنه کې پر وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې د افغان حکومت پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی. اجمل آند او په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا درې میاشتې وخت پاتې دی، د اروپایي ټولنې یو هیئت افغانستان ته تللی څو هلته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د تللو لپاره شرایط وڅېړي. د اروپایي هیئت پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې په تدابیرو خبرې ورسره کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدي د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له دې اته کسیز هیئت سره وکتل. ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د اته کسیز ډله به دوه اونۍ په افغانستان کې پاتې شي او په دې موده کې به د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو، دولتي ادارو له چارواکو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتو د کمیسون له غړو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه خبر شوی خبر پاڼه زیاتوي چې د ایمانویل جیفیری په مشرۍ به د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو د هیئت همدارنګه هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د خبر پاڼې په وینا له دې لیدنو کتنو څخه هدف د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره افغانستان ته د اروپایي ټولنې د څارونکو د استولو د شرایطو او زمینې څېړل دي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ارشاد احمدي له خولې ویل شوی چې افغان حکومت پر وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل غواړي او نوموړي د انتخاباتو په بریالیتوب کې د اروپایي ټولنې څارنه مهمه بللي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې هیئت ته ډاډ ورکړی چې افغان حکومت د دوی څارونکو ته د څارنې پر مهال د کاري اسانتیاو په برابرولو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو دا ډله په داسې حال کې سفر کوي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجود دي. په همدې اونۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې امنیتي ادارو ورته ویلي تر 400 د زیاتو انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ساتل کېدی. ویل کېږي چې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په شمول به په سلګونو څارونکو کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په څارنه کې برخه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زوکړې د کلیزې په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي دي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. د سولې د عالی شورا ویاند همدارس د افغانستان له دینی عالمانو غوښتل چې د ستونزو په اوارولو او د سولې پر وستو کې خپل دینی مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان په همدې حال کې د افغانستان د عالمانو سراسري شورا پر وسلوالو مخالفینو تور لګولی چې د سولې له بهیر سره د نه یو ځای کېدو لپاره د افغانستان پر اساسي قانون انتقادونه کوي. د فریباز ظاهر پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپرو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګۍ او لالمخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18 په نوې ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وشي. د دغه وزارت وایي جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا له دې کبله د استانبول د پروسې د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سوله په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سوله نه وي نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، آرامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځنۍ، مرکزی او جنوبي آسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استنبول د پروسې ملاتړ دي. ټاکل شوی د هند تر ناستې وروسته د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکی د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې په دوه پیښو کې درې پولیسان وژل شوي او 50 کسو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه روحله انوري له امنیتي چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې د یاد ولایت په چپیداری او غازی آباد ولسوالیو کې د دو پیښو په ترڅ کې درې پولیس ټپیان شوي او 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه په ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په ساو سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوي چې پکې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. پاکستانی طالبان او هلته چې نور کسان مسلح دي هغوی همیشه د سونو په سیمه کې بدامنی راوستي. خلک ترې ډیر پتنګ شوي دي. تیره ورځ او نن هم جګړه شوې ده. په دغه جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. ولسی خلکو ته په دې کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي د چپیداری د ګلسلک په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سرک په غاړه دوه ریموډ لرونکي ماینونه ځای په ځای کړي وو چې په یوې د ملي اردو موټر برابر شوی او په نتیجه کې رینجر موټر ویجاړ شوی او درې تنه پولیس په کې ټپیان شوي دي. دوی د خلکو په لارو کې ماینونه ږدي. کله چې زموږ سرتیری خبر شول هلته لاړل او مینې خونسا کړ. بل مین ورسره نږدې ښودل شوی و. د هغې د چاودنې له امله زموږ درې سرتیری ټپیان شوي دي. قومندان وای درې واړه ټپیان د اسداباد روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانو یې روغتیي حالت ډاډه خودلې دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد به ازادي راډیو ته په یو رالیږلي تلیفوني پیغام کې دا وکړي چې په دواړو پیښو کې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې او په غازی آباد کې یې یوازې دو ملګري ټپیان شوي دي.
طالبانو د افغانستان له لرغونو آثارو سره د بیرحمانه چلند په لړ کې د موزیمونو زیات شمیر ارزښتمن آثار هم له منځه یوړل. له نیکه مرغه د افغانستان د تاریخ شاوخوا 300 ارزښتمن آثار له ترمیم وروسته بیا د هیواد په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې موضوع تفصیل له رضوان مراد څخه واورئ.
طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د افغانستان له لرغونو آثارو سره بیرحمانه چلند کړی دی. ارزښمند او بې ساري آثار او د افغانستان په موزیمونو کې ایښودل شوي عتیقې تخریب کړي دي. طالبانو یو زیات شمېر هغه آثار هم له منځه وړي چې د انسانانو او ژوو څیرې پکې منعکس شوي دي. له دې ډلې څخه یو هم د بامیانو بت دی چې طالبانو په بمونو والوزو. د طالبانو د واک پر مهال د افغانستان میوزیمونو ته هم پراخ زیانونه اوښتي دي. د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي لرغونو آثارو ته د اوښتو زیانونو په باب ازادي راډیو ته وویل:
یقینا در 2001 حدود 2500 تا بیشتر از او آثاری که شکل
یقینا په 2001 میلادی کال کې طالبانو د ملي موزیم 2500 او حتی لدې هم زیات لرغونی آثار چې د مجسمو په بڼه وو او ټوټې اوس هم لمون سره پاتې دي تخریب کړل. موږ له 2002 او 2003 کلونو را پدې خو هڅه کوو چې له پخوانیو تصویرونو څخه په استفادې دغو آثارو ټوټې له بل سره ونخلو او ترمیم کړو.
خلنې کمرغه یو شمیر زیانمن شوی آثار لا هم لمنځه نه دتللی او د نړیوالې ټولنې په مرسته افغان متخصصانو ترمیم او یو ځل بیا د ننداري لپاره په میوزیمونو کې ایښی دي. عمر خان مسعودي زیاتوي:
حدود 300 آثار یې دوباره ترمیم شوه
د دغو آثارو شاوخوا 300 بیا ترمیم شوی چې له تاریخي نظره د اسلامي دورې له اسلام څخه مخکې دورې د کوشانیانو او حتی له هغې څخه مخکې دورې سره تړاو لري او دا یو ښکاره حقیقت دی.
په تیرو څو لسیزو کې نه یوازې د افغانستان لرغوني آثار تخریب شوي بلکې له دې هیواد څخه قاچاق او په ټیټه بیه بهر پلورل شوي دي. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته افغان حکومت د قاچاق شوو لرغونو آثارو د بیا ترلاسه کولو لپاره زیاتې هڅې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر لرغوني آثار بیرته افغانستان ته راوړل شول. افغانستان د خپل تاریخي او زوړ موقعیت له نظره په زیاته اندازه په لرغونو آثارو چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې او نړۍ لپاره مانوي ارزښت لري غني دی. په داسې حال کې چې یو شمېر آثار له ترمیم وروسته بیا په موزیمونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي، ګڼ شمېر نور مات او تخریب شوي لرغوني آثار بیا د ترمیم په انتظار په صندوقونو کې پراته دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هیواد په شمال کې د غالۍ صنعت د رکود له ګواښ سره مخامخ دی. غالۍ اوبدل د افغانستان له مهمو او پخوانیو لاسي صنایعو څخه دي، خو په دې وروستیو کې هیواد ته د ایراني او ترکی غالیو له واردېدو سره د افغاني غالیو د سوداګرو په وینا دا صنعت د رکود له ګواښ سره مخامخ دی. دا صنعتګران همدارز وایي چې افغاني غالۍ له پاکستاني نخو او آرم سره نړیوالو بازارونو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. مجیب رحمان حبیبزی پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
په شمال زون کې افغان سوداګر او غالۍ اوبدون کې وایي چې د افغاني قالینو تجارت پاکستانی سوداګر ترسره کوي او د غالۍ د پاکستان هیواد پارم او نخه نړیوالو بازارونو ته عرضه کوي. په مزار شریف کې د افغان سوداګرو په باور چې د افغاني غالۍ او د صادراتو کلنی عاید 200 میلیونه ډالر و، چې وروسته لا و چې میوې د هیواد په ساده د صادراتي توکو په دویم ردیف کې قرار درلود. خوس محل افغانستان د نن د ایرانی او ترکی غالیو وارداتو لامل په شمازون کې د افغاني قالینو بازار لمات سره مخ دی. پاره د افغاني غالیو یو اوبدونکي وای:
بازار ډیر لویدل دی، هغه ځکه چې دغه د بهر ملکونه قالین را وارديږي راځي زموږ ملک ته. نو د زمونږ فروش یا زمونږ غچ کم ده، کم ده، بازار کې دومره ارزښت نه لري. نو په خو به 3500 تر 7000 روپو پورې به وي، او اوس چې کم ده 1500 ضرورت نرخ را ټیټ شوی ده.
افغانی متعدد غالۍ چې نسبت ایرانی او ترکی قالینو ته د ښه کیفیت لرونکي دي، د هیواد په شمال زون کې اکثرا د ترکمن تباره افغانانو لخوا تولیدیږي، چې ډیری مشهورې قالینې یې خال محمدي، قزل ایاق او اندخویی دي، چې په دې وروستیو کې یې اوبدونکي او پلورونکي دواړه شکایت لري چې لا هم دا غالۍ د پاکستان هیواد په مارکو نښه دغه هیواد د سوداګرو لخوا نړیوالو بازارونو ته وړاندې کیږي. عبدالله یو له همدې پلورونکو څخه دی چې د روضې شریف ختیځ لور ته د غالیو سوداګري کوي. هغه یې په اړه وویل:
مدت به نام پاکستان صادر میشد،
تر اوسه هم افغانی غالۍ د پاکستان په هر مو نښه نړیوال بازارونو ته ځي. په نړیوالو بازارونو کې افغانی قالینو ته بازار موندنه نشته او د کور دننه یې بیې هم د ترکیه او ایرانی قالینو په واردولو سره ماتې شوي دي. 50% کموالی پکې راغلی، حتی اوبدونکي یې د پشم پیسې
نشي.
د افغانی قالینو سوداګر وایي افغانی غالۍ اوبدونکي د دې پر ځای چې اصلي او د کیفیت لرونکي قالینې جوړې کړي، افغانی قالینو ته د بازار نشتون له امله دا چې په ټیټه بیه قالینې وپلوري د بې کیفیت قالینو اوبدلو ته یې مخه کړې، ځکه ارزانه ورته تمامیږي. خو په شمال زون کې د قالینو اوبدونکو ټولنې مشر ستار بیگزاد څه موده مخکې ویلي ول چې د هغه سروې په اساس چې دوی د هیواد په شمالي 9 ولایتونو کې ترسره کړي، دا ښایي چې هر کال په شمال کې 1,500,000 متر مربع غالۍ اوبدل کیږي. چې اوس مهال د قالینو سوداګرو په خبره چې نسبت په خوا ته دا کچه 50% راټیټه شوې ده. لا بل خوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر هاشم برنا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د قالینو صادراتو په کچه کې کموالی رامنځته شوی، بلکې په ټوله کې له شمال څخه بهر ته د اموالو په صادراتو کې په تجارتي بندرونو کې د حقوقي ستونزو له امله دا صادرات کم شوي ول، چې اوس مهال د دوی د هڅو په صورت کې بیرته خپل پخواني حالت ته ګرځېدلی دي. دا هغه خبر ده چې د غالیو سوداګري په کلکه ردوي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو په کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو. په دې خبرونه کې به د نجونو او هلکانو ماشومانو ترمنځ د میندو او پلرونو پر توپیری چلند خبرې وکړو.
کله دغه کړي ده خویندې ورونه مې ټول غته مبارکي ورکړه، او فقط دوه ورځې فرق د موږ ترمنځ د کلیزه ترمنځ. نو کله چې نوې زم د جوازه سو اې څوک د ما په کلیز باندې خبر نو
پر نیمه نړۍ سربیره نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خو له هغه مخکې احمد زبیر اجمن ته غوښ شي چې د کابل په نننۍ ورځپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننګړو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي دي. محور ورځپانې په خپل سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اعلان په اړه تبصره کړې چې ویلي دي په راتلونکو انتخاباتو کې به پلویان برخه واخلي. محور ورځپانې لیکلي په دیموکراسۍ باور کډیر نه وخت هم وي غلط کار نه دی. په سرمقالې کې راغلي خو حزب اسلامي په داسې حال کې په انتخاباتو کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي چې لا یې هم وسلوال په لوګر، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د افغان دولت پر ضد جنګیږي. محور لیکلي دوه متضاد دریځونه په یو وخت د وطن د خیر لپاره نشي کېدای، او حزب اسلامي ته پکار ده چې نور وسله پر ځمکه کېږدي او د انتخاباتو له لارې خپل برخلیک وټاکي. دنیا ورځپاڼه هم خپل یو مطلب کې د حزب اسلامي دیو مسؤل غیرت بهیر سرګندونه راخستي چې ویلي دي حزب په آزادو او شفافو انتخاباتو باور لري او په راتلونکو انتخاباتو کې به رغند رول ولوبوي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله لیکلي تروسه پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له چا څخه ملاتړ کوي. ویسا او جن نورو ورځپاڼو بیا خپل سرمخالي د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په اړه لیکلي دي. د ویسا په سرمقاله کې راغلی په افغانستان کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ سره کال هم په داس شرایطو کې لمندل کیږي چې د افغانانو د یو بل په وینو لاسونه سره دي. ځینې خپل ورونه او پلرونه د ماتم په ټغر کې نوي او د طبیعت د دین د خدمت نوم هم ورکوي. ویسا لیکلي مهمه دا ده چې د ظواهر پر ځای افغانان په رښتینی معنا د خپل درانه پیغمبر د ارشاداتو پر رڼا کې خپل ورځنی ژوند تنظیم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم د لمانځنې په اړه لیکلي او په اړه یې پا په ټولنه کې د دینی عالمانو پر رول تبصره کړي. ملي ارمان لیکلي په افغانستان کې ځینې دینی عالمان داسې دي چې د نړۍ له علومو او تجربو سم نه دي خبر او په خپلو تقریرونو کې د بشر اکثره معاصرې لاسته راوړنې ردوي. ورځپاڼې لیکلي د ځینو دینی عالمانو دارنګه غلط تبلیغات له محصلینو او ځوانانو لوري ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د سولې په برخه کې د دینی عالمانو پر رول لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي دینی عالمان کولای شي د هیواد د جګړې په ختمولو کې چې تر ټولو ډیر پکې ملکي خلک وژل کیږي مثبت رول ولوبوي. ورځپاڼې لیکلي له همدې امله د سولې عالي شورا د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت یو ځل بیا له دینی عالمانو وغوښتل چې د سولې راوستلو ته کار وکړي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د کابل چاپ د ورځپاڼو مطالب او همدارس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز او تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. قدر منو، دا وخت د سهار 10:00 او 13 دقیقې دی. د نور موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې ناجیا سپی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
باراک اوباما د امریکا د دفاع د بخښنی وزیر رابرت ګیرس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وايي اوباما په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. د اروپای ټولنې د انتخاباتي سیړنې اته کیسه ډله با په کابل کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د اروپای ټولنې د انتخاباتي سرونکو د ورتلو شرایط وسیړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټله. بغداد ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عراقي چارواکو ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي علتونه ته پام درنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په بغداد کې وچه په دې خر کې موټری بم چودن او لکتل لګا 15 کسان ووجل او په لزګونو نور یې ټپیان کړل. او راپورونه وایي چې د چین په جنوب کې په یوې غیر قانوني قمارخانه کې 14 کسان وژلي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ټاکل شوی چې د نامتو شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی جنازه هیواد ته لر رسیدو وروسته نن په کابل کې د ارواښاد په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. استاد پسرلی چې له 4 رئیسې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د هندوستان په یو روغتون کې تر علاج لاندې و، د دوشنبه په ورځ د 50 کالو په عمر وفات شو. مرحوم استاد محمد صدیق پسرلی ادبیاتو په تیره پښتو شعر ته خورا زیات کار کړی او همدارس د ځوان نسل پروزلو کې نستړی کیدونکو هڅې کړې. د افغانستان د مقاومت ادبیات د صدیق پسرلی له نوم سره تړلې دي او په دې برخه کې د د کار مصداق د سپیدی په نوم مجله وچی د شوروي د اشغال په کلونو کې په پېښور کې خبرې ده. پېښور هغه محل نه یوازې د کابل د شوروي پلوي رژیم پر ضد د جهادي تنظیمونو د فعالیتونو بلکې د مقاومت د ادبیاتو مرکز هم. د سپیدې په نوم ادبي فرهنګي مجله په همداسې یو حساس وخت کې په پېښور کې خبرونه کوله. افغان لیکوال زرین انزور په همدې حساسو شرایطو کې له مرحوم پسرلی او نورو لیکوالو سره په سپیدې کې هم کار و.
پسرلی صاحب د فرهنګي کار یو ډېر مهمه برخه ده چې په ډېر خاص او حساسو شرایطو کې چې حالات هم ډېر سخت مخکې په پېښور کې د جهاد او چاپیریال کې پسرلی صاحب یو ډېر خوږه مجله د سپیدې په نوم تاسو څنګه نه سپېدی د اورې درلوده دی په اورې کې چې د پکورلې پوری مربوط او نور ځوانانو پوری مربوط په دوی مګه اورې کې سپېدی مجله لازمي ته پیاوړې شوله چې ما خپل هم د ماغه ادلې کړي ټوب درلوده سنین صاحب رفیع صاحب او ارواحد امان الله صاحب سره یو ځای او دغه کې د افغانستان کلتوري ټولنه چې جوړه شوله سپېدی اورګان شو ترکیبي غونډې انتخاب غونډې مشاعري سیمینارونه کنفرانسونه کېدل.
افغان لیکوال سعد الدین شپون چې د استاد پسرلی د ادبي فعالیتونو ملګری او همکار پاتې شوی سپیدې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې مهمه خبرونه بولی.
هر هغه وخت کې پنګه په ډیر بد حالت کې وو. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو مقصد به درود لاسه. هلته نږدې وو چې مونږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې مونږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنګ دی. دا مونږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړله راسته.
صدیق پسرلی نه یوازې د شوروي د اشغال پر ضد د مقاومت د شیر لارویان پر خپل شاوخوا راټول کړي وو، بلکې د ځوانو استعدادونو پر روزنه کې خورا زیاته هڅه وکړه. د دې هڅو یوه بیلګه افغان ادبي بهیر دی چې په خپل حد کې د ادبي زده کړو د یوې اکاډمۍ دنده سرته رسوله. په هغه هیواد کې چې پوهنتونونه خو پرېږده چې ښوونځي هم له جګړو ویجاړ کړي، افغان ادبي بهیر په حقیقت کې یوه علمي ادبي اکاډمي وه. استاد پسرلی په دې فقیرانه اکاډمۍ کې چې د خپلو غونډو لپاره یو مناسب ځای هم نه درلود، له شعر نیولې تر کیسې او له نقد نیولې تر ادبي تحقیق او څېړنو پورې د بیلابیلو صنفونو مینوال راټول کړل او اونیزې غونډې به یې کولې. دا غونډې به د یو ښوونځي یا پوهنتون د درسونو په څیر نه قضا کېدې. زرین انځور د ځوانانو په هڅولو کې د استاد پسرلی دا هڅې مهمې بولي.
استاد محمد پسرلی داسې یو شخص چې ځوانانو روزنې ته ډېره خاصه پاملرنه کوله. د ده په شاوخوا باندې ډېر ځوانان راټولېدل، دته به ورتلل او دنه به یې زده کړه کوله. او دې یو ډول هڅوونکی و د ټولو ځوانانو د هلو ځلو، د داسې هلو ځلو چې هم ادبي وي او هم ملي هلې ځلې وي. او په طبي سره په دې برخه کې په پېښور کې کله چې افغانستان ته راغی، په کابل کې د ځوانانو په راټولېدو کې، د ځوانانو په هڅولو کې، د مشاعرو په جوړولو کې، او د خپلو شعرونو په لیکلو کې ځوانان ډېر زیات هڅولي دي.
د افغان شاعرانو ځوان نسل ته په خاص ډول د مرحوم پسرلی قدر ور معلوم دی. په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې به د هغو ځوانانو شمیر ډیر کم وي چې په افغان ادبي بهیر کې زده کړې نه وکړي. خو حتی همدا ځوانان هم د استاد پسرلی ځای د افغانستان په اوسنی فرهنګي تاریخ کې پیژني. پامیر ساحل خای له څو هغو محدود ځوانانو وی چې استاد پسرلی نه دی لیدلی. خو دا ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست وایي چې د مرحوم استاد شاعري لوسته او داسې ورته ښکاری چې دای ل خپل زمانه ډیر مخکې وو.
د استاد پنځونی ماته هغه ژوند راخی چې موږ ورته مهذب یا متمدن ژوند وایو. چې کله ز شعر لولم نو ماته داسې ښکاری چې د فکر لوسنی محل پیر چې دا اوس موږ افغانان پکې وسو، ل د څو لسیز مخکې دی، یعنی ډیر متمدن او جدید فکر لري دی. د هم د افغانستان د ناورین لقبله ونه توانې د چاغه ژوند وکړی شي، په خپل په هغه حالاتو کې ژوند وکړی شي، او نو اوس تر اوسه پورې موږ توانې دلی و چې دا سه ژوند وکړو.
د استاد پسرلی د مړینې په ورځ پر ټولنیزو شبکو د نورو زرګونو پیغامونو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر یو لاروي مجید قرار پر خپل پانه ولیکل. د عمر خوړلی او ټیټ خو تاثیرناک او قرمن غږ په یو شباس کې دومره زور و چې د زرو کسانو په چکچکو او واهوا کې نه و، ځکه هغه د لفظ او معنا په باریکیو، ښایستونو او نزاکتونو پوهېده. داسې سېده لکه شباس ویل چې یوازې د استاد پسرلی صلاحیت و. قرار لیکي د افغان ادبي بهیر د ادب د لوړو څوکو د بهیر د یون تلی د لوی انسان وهله. دا انسان تر مخو او نور ټول ورپسې و، ټول ورپسې و، تر د مخ کې هیڅ څوک هم نه و، ټول شاته و. بل چا نه هغه حوصله درلوده، نه هغه تلوسه او نه هغه جرأت. د هغه په قدر چې موږ پوهیدلو وخت رانه تیر و. مجید قرار خپل لیکنه په دې ټکو پای ته رسوي چې ډیر دې پوره وړي پاتې شو استاد، ډیر درته کم یو، ډیر درته وړی یو، او اوس ډیر زیات درپسې خفه یو. پر ګورې نور شه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
قدر منوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کندوز ولایت د دشترچی اوسیدونکو د دې ولسوالۍ پر لوی لاره د وسلوالو غلو له شکو سر ټکوي. ارچوال وایي دوی په دې اړه خپل شکایت سیمه ییزو چارواکو ته رسولی، خو چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه دا راپور برابر کړی.
د کندز زیارچې اوسیدونکي د ولسوالۍ نه د ولایت تر مرکز په لویه لاره کې د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د لارې موټر چلوونکي او سرلۍ وایي چې هر ورځ د لویې لارې په اوږدو کې وسلوال غله د غلاو او شکو لپاره لاره نیسي. د چلوونکو نیولې تر مسافرو پورې هر څوک تلاشي کوي. پیسې، ګرځنده ټلیفونونه او حتی د مسافرو غوټې هم سپړي او هر څه شته یې لوټ کوي. ځینې وختونه غله ان له مېرمنو څخه د سرو زرو د لاس کړې ګوتې او ګاڼې هم لاسوی. کندز ولایت مرکز ته څو تنه د شرچی ولسوالۍ اوسیدونکي راغلي وو او ویلي چې له موږ څخه د یادې ولسوالۍ په لویه لاره کې وسلوالو هر څه واخیستل. یو تن چې ځان یې لال محمد راوپیژند ازادۍ راډیو ته یې وویل.
نوم معلم لال محمد دی، کندز ولایت د شرچی ولسوالۍ اوسیدونکي، د وکیل غلام صدیق د لیسې استاد یم. زه چې نن سبا د ارچي د خوا څخه راتلم، کندز ولایت څه کارونه مې دلته وه چې دغه کارو پسې یو سو دېرش زره روپۍ راسره وې. د کفترخانې په سر کې چې تقریبا د یوسف د فوستې نه څلور کیلو متره یا درې نیم کیلومتر اخواته دغه ولاړ و. هغه تقریبا مرسته شل پنځه ویشت موټر والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راته کړل. کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې موږ یې رایله کړلو. نو د هیچا سره هیڅ پیسې پرې نه خوستلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه، رئیس د امنیت څخه، چې د ارشي د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوستې واچي.
همدارس بیا یو بل تن وایي چې دا څو مزل دی چې په دې لویه لاره باندې وسلوال غله عام خلک لوټوي. دی وایي چې څو ځلې دغه ستونزه د کندز دولتي چارواکو سره شریکه کړې، خو دوی پرته له تشو وعدو نورې هیڅ هم نه دي کړې.
غلام سروه مې نوم دی، د شرچی ولسوالۍ یم او کندز سره روان وم په موټر کې او په لاره کې غلو ونیول وروره او بس څه پیسې وي او که موبایل وکار څه وي او دا هر څه رانه واخست. خو موټر ورسره و، سلاګانې ورسره وي، دا داسې خارګي لګه لګه د دولت نه پرچي.
د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان سید سرور حسینی هم دا مني چې په دغه لویه لاره کې کله ناکله وسلوال کسان روزی او خلق لوټوی. دی وای
متاسفانه سرقت های مسلحانه در مسیر روی ولسوالی ارچی لاکندوس بعضی اوقات رخ میده.
ډیر متاسفم چې مسله سرقتونو په خاطر کله ناکله د کندوز او د شرچی ولسوالی په لوی لار کې وسلوال غله راوزی او د موټر سورلی لوټوی. موږ په دې لار څو امنیتی پوسی جوړ کړي، خو هغه بسنه نه کوي. په پام کې لرو چې په دغه لوی لار څو نور امنیتی پوسی جوړ کړو. دا لمړی ځل نه دی چې د ولسوالۍ اوسیدونکي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو غلا او ښکار ګرځي، بلکې مخکې تر دې هم ورته پیښو کې له دوی څخه غلو هر څه لوټ کړي او حتی کله ناکله پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې. دوی همدارنګه وایي چې برسېره پر دې دولتي چارواکو ورته د دې لویې لارې د پخېدو وعده کړې، خو تر اوسه دغه وعده نه ده عملي شوې. او د ورځې په تېرېدو سره له ولسوالۍ نه بیا د ولایت تر مرکزه دغه لاره امنیتي خوندیتوب له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي تحولات د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې پته ده. ایران یو وخت امریکا ته لوی شیطان ویل او واشنگتن د ایران اسلامی جمهوریت یو سرکش او د شرارت د محور غړی هیواد باله، خو اوس چې منځنی ختیځ له ناکراریو او جګړو سره لاس ګریوان شوی، دواړه هیوادونه په احتیاط یو بل ته د همکارۍ سترګې ور اړوي او د دې همکارۍ ډګر عمدتاً د افغانستان د جګړې ډګر دی. شرق الاوسط په دې هکله یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې سلطان محمد سرور اوروي.
سره له دې چې مفکوروي اختلافات د ایران اسلامي جمهوریت له خپل زوړ دښمن امریکا څخه لري ساتي، خو له افغانستانه نیولې تر عراق او سوریه پورې ګډې اندېښنې د دوی ترمنځ د همکاري زمينه برابروي. خو سره له دې بیا هم لري ښکاري چې د ایران او امریکا اړیکې چې له پنځه دیرشو کلونو راهیسې قطع دي، په اوسني حال کې ژر بیرته تأسیس شي. هغه پټې خبرې چې امریکا تیر کال په عمان کې د ایران له نوي مشرتابو سره وکړې ګټورې ثابت شوې. ایران او د امریکا په شمول د نړۍ شپږو لویو قدرتونو په تیرې نومبر میاشت کې یو اټومي تړون لاسلیک کړ. له دغه تړون سره سم ایران له خپلو ځینو اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په مقابل کې یې په دغه هیواد باندې په لګول شویو نړیوالو بندیزونو کې کمی راځي. شرق الاوسط لیکي افغانستان د سیمې هغه یو ځای دی چې واشنگتن او تهران پکې ځکه همکاري کولای سي چې دواړه پکې ګډې اندېښنې لري. تهران او واشنگتن نه غواړي چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکته ورسي. ډاکټر احمد سیار مهجور د فرانسې د روان په پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد په دې باور دی چې ایران او امریکا لس کاله پخوا په افغانستان او عراق کې د طالبانو او د صدام حسین د رژیمونو په پرځولو کې سره همکاري کړې ده او د مارګ په امریکا شعار په ایران کې د کورنی مصرف لپاره دی.
اولی که بگویم که ایران و ایالات متحده امریکا در همه موازی با هم اختلاف نظر ندارند. مثلا در قضیه افغانستان و قضیه عراق ایران با ایالات متحده
اولا دا چه ایران او د امریکا متحد ایالات په ټولو مسایلو کې سره د نظر اختلاف نه لري. مثلا د افغانستان او عراق په قضیه کې ایران له امریکا سره ډیره فوق العاده همکاري وکړه د طالبانو او د صدام حسین د رژیم په پرځولو کې تر دې چې په پاریس کې د ایران سفیر وویل د ایران له کاری پرته امریکا نشو کولای چې د طالبانو رژیم نسکور کړي. د منځنی ختیځ د ستونزې په اړه عربانو تر اوسه لویدیځ ته قناعت نه دی ورکړی چې له ایران پرته دوی کولای شي د سیمې ستونزې حل کړي. د عربانو ستونزه دا ده چې دوی په دغو مسایلو کې کافي نفوذ او واک نه لري.
مشکل عربایی است که از قدرت نفوذ در این قضایا به حد کافی برخوردار نیستند.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلی سره لدی چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم سره پوره مادي او معنوي مرستې کوي، خو بیا هم کولای شي د رواني میاشتې په پای کې په سوریه کې د سولې لپاره د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې مهم رول ولوبوي. امریکایي چارواکو ویلي چې ایران کولای شي د سوریې رژیم ته قناعت ورکړي چې د ملکي سیمو له بمباري لاس واخلي او مرستندویو مؤسسو ته دغو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړي، خو په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي د سوریې جنگ له واکه د بشار الاسد په لرې کېدو پای ته ورسیږي، تهران کوشش کوي چې په دغه هیواد کې چې له کلونو راهیسې د لبنان حزب الله ته د مرستو د رسولو لاره ګڼل کېږي خپل نفوذ وساتي. ایران او امریکا دواړه په عراق کې د القاعده شبکې د ډلو د قدرت د پراخېدو هم مخالف دي چې په دغه هیواد کې هم سره همکاري کولای شي. د ایران د اردو مرستیال لوی درستیز جنرال محمد حجازی تیر اونۍ وویل تهران تیار دی چې له انبار ولایت څخه د القاعده شبکې د جنگیالیو د بهر کولو لپاره له بغداد سره پوځي مرسته وکړي.
د شرق الاوسط د ورځپاڼې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي ښایي افغانستان د نړۍ د دوو لویو حریفانو ایران او امریکا ترمنځ په راتلونکي کې د احتمالي همکارۍ ډګر وي. له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. اوس پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې، په دې هیله چې جوړ او خوشاله به یست د دې اونې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدې نه ورکوي.
اما به مختصره تګل وای سره داسې نوم ما باندې عام اسنو کې خدای سوي، نو ماته مور درې ورځې شیدې نه ورکړې. ځولې الک نه دول نجلۍ ده. اما مې ویل اسما وته ته تور شیدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو.
دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. لا آزادۍ رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي، نو نر او ښځې ته په برابره سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور یا زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې تر اوسه ښځو ته له نارینه وو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپلو لومړنیو حقونو محرومې شوي دي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قدرت نه استفاده نه کیږي، نو په ګڼو افغانو کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ تبعیض کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې ځینو میندو سره د لور د زیږیدو له امله د مرګ تر حده تاوتریخوالی کیږي. یو شمېر کورنۍ داسې هم شته چې کله څو لوڼې پرله پسې وزېږي، نو له ډېر خپګان او قاره په ماشومې په میاشتو میاشتو نوم نږدي او ان میندې شیدې نه ورکوي. د کابل پوهنتون محصله سپیڅلې وایي چې دا خپله د داسې یو چلند قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه له دې امله چې نهمه لور وه،
تر یوې میاشتې په دې نوم نه وې خودل شوی.
موږ یو لس خويندې یو زخپل د مور پلار نه هم لري، نو ما تم د سې قصص وې دا ځکه زه پیدا ما تر وی مې سپور نوم نه درلود. ټول په پنجلې انجلې غاګ ونره تکو ځکه نه هم لروم نو د څه خبره د مور پلار زړونه سړسې یو رانه د انجلې لې سړسې یو ځکه د انجلې ده د دې په خاطر ما خپل نوم نه درلود. خو بیا ورسته خپل خپلوان تل څنګه د نوم نه لري ولې نوم نه پېږدي. خو بیا مې ورسته پلار مې نوم را باندې خایم چې هغه کون څنګه پیدا سي په ما دریم ورځ باندې نوم باندې کړل کی زخه ولا کله سي د کیسې نه خبره سم کله سي ماته ویل نو دومره خفه وم سي دغه دنیا په لوی دنیا کې ماته جای نه وسی دلته زوند کوم د دومره ماته کله سي وسم را پېدې چې ډیر باندې درېګ نو د همدې په خاطر باندې هر انسان څو سيګي ډیر باندې زوري کې ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسي چې کېدای سي ودې د لپاره اضافي کاسوم نو همیشه سره دی کی د خو وازی خبره د صحت مند باندې دردې کم حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرول ولې دی ایر زړه مو تر ازی فوس تر اخره حتی اندازې فورې
د سپیشل راک جړو خو نه غندې شو زیاته کړه سره لدی چې یو میشت یې نوم نه ور باندې خی تر څو ورځو مرشدی هم نه دی را کړی.
اما به مختصره ته غواړم سره لدی چې نوم ما باندې یو مسنو کې خدای سوي نو ما ته مور درې ورځې شې نه را کړین. اما مې ویل سم وتا ته تور شي دمو هغه به مې په خلو کې درته چاو خو نو وایي به ومن وایي زړل و دې ډیر نو مور مې مات شې نه را کړل درې ورځې. اما به مې تور شي دمو یا به کومبل شي به په خلو کې راته شي. زه خو هیڅ بی ګناه مات چې خبر یم ماشوم سينه وي دنیا تر سی بی خي سپیشل وی لګونه نه پاکوي د خو هیڅ دمو ګناه نه پدې کې ځکه وي خپل قصد او قصور ما نه وستی زواله الک نه دول انجلې ده نو دا خو د خدای کارونه دی پڅک د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي.
سپیشلی وای هغه وختونه تیر شول خو هیر نشول تر اوسه مې هم چې د مشوم توپ دغه کیسه لچا اورم نو څوریکم دا وای تر اوسه هم وینم چې په کورنۍ کې د انجلې او هلک ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لريم او د ما په سیم بیا ورور پیدا سوی د مور ترمنځ پوره دوا کال فرق ده نو هغه په وستم د جوزه باندې پیدا سوی ز په نویسم د جوزه کله دغه کړی زه خوایند ورنه مې ټول غته مبارکي ورکړه او فقط دوا ورځې فرق د مور ترمنځ د کلی ز ترمنځ نو کله سن وستم د جوزه سو اې څوک د ما په کلی من خبر نو د ما یو ډیر نزیم لګره سره په میډیا کې کار کوي نو هغه قیمته مبارکي وویل نو زه په دې باندې نوم چې څوک ماته مبارکي راکړي که ایران کې خو مونته د دې خبره واسه هغه د ما نږدې او ملګره و دغه پیاد مګرم د ما د خپل خور ورور د مور پلار نه و پیاد.
دا چې ماشومې ته شیدې نه ورکول یا نوم نه پرې ایښودل د اسلام له نظره څنګه دی په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږیدلې ماشومې ته تر څو ورځو د مور شیدې نه ورکول له روغتیایي پلوه ماشومه له کومو ګواښونو سره مخ کوي؟ په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وایي چې که ماشوم ته له زیږیدو وروسته سمدستي شیدې ورنه کړل شي نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه مثلا دوه ورځې درې ورځې نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډېږي هغه میکروبي کېږي کېدای شي چې هغه په دانه باندې بدلې شي مور شدیده تبه وکړي او حتی که ډېر پیشرفت کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزېږېږي هغه لومړی نې شو دی د مور چې دی اغه د میکروب زت فعالیت لري ډیر زیات نو اغه اولنې یا لمړنې شو دی د ماشوم لپاره ډیر زیاتې ګټورې دي لاغینه باید محروم نشي د ماشوم کاغه ورته ورکول شي د مرزونو په مقابل کې وقایع کوي او کور نه کول شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډیر ښکته لړ شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کی امکان لري چې اغه ماشومان چې زر تغذی نشي سم دستي ورسته ولادت نه مثلا دوه درې ورځې پورې ښه تغذی نشي او یا دا چې دا جلې ده پلار ورته توجه نه کی مور ورته توجه نه کی مثلا لاغه ته مور شو دی ورن کی نو دغه ماشومان په مرزونو اخته کیږي او بل اخر مایوبیږي خورزوکی ته زیاده ماشومان او کله چې خورزوکی ته لاړنو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه او دغه بیرته جوړیدل هم ډیر زیات وخت نیسی.
لکه څنګه مو چې واوریدل ماشومې ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره توتري خولې کول کله روغتي پلاوه مور او ماشوم ته زیان رسوي دغه څه کله چې لوی شي او د ځان په اړه د پلار او مور له داسې چلند خبر شي نو لروانی پلاوه هم د مور تر پای دانجلی او بلاخره خزه زوریږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل د لور په زیږیدو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خوینو پیروي او ناروا عمل ګڼي. دی وایي څوک چې د دې خپګان له مخې ماشومې ته شیدې نه ورکوي، غیر اسلامي او انساني چلند کوي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي. چا ته لور ورکوي، چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکوي نه زوی ورکوي. نو موږ مسلمانان په دې متقید باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لور هم دا د خدای مخلوق ده، که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د ته شیدې ورکړي شي. دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې چې باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي. که څوک دا حق تلف کوي او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذی یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرم دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله یې پرله پسې څو لوڼې پیدا شي نو بیا داسې نومونه پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نور نجونې بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بیبي او داسې نورې. د کابل اوسیدونکي هوګۍ په همدې اړه
چې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریبې لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بې باندې شروع وي، یا بس بیبي وي، یا پخې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیرې نه به زه درته وایم چې زموږ اولمره والا ډېره ښه نجلۍ وه په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی. بیا ما ورته وویل چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شي روشنایي تا ته بدای ډېر ښه نوم یې کوي. وای نه مور مې وویل چې په تا باندې بصیره ځکه کښېږو چې بس دی، چون هغه ښځه نه پوهېده ته راغله چې دې د پونقه کې بصیره ډېره ښکلی نوم پېښه. بصیره ډېره ښکله معنا ده نه، یعنی هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه. باور وکړه چې هغې ته به کله بصیرې وایي زه بې بس یم، یعنی مور به مې ویل چې نور توبه مې د خدای بس. او بس بیبي، بس مینه، او خاتک مې هم نه اورېدلې ده. خاتک استا، خاتمه، ختمینه، دغسې نومونه پرېږدي چې توه درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هېڅ نه پوهېږي چې ځکه دوی په سلو باندې بس کېږي چې خدای بس نه کوي، هغه کار هېڅ نه بس کېږي.
په اولادونو د ښه او با معنا نوم ایښودل په پلار او مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. د دینی علومو استاد صالح محمد اخترخیل وایي چې د اسلام له نظره باید له زیږیدو وروسته تر اوو ورځو په ماشوم نوم کېښودل شي. دی وایي هغه کسان چې د لونو د بس کېدو په نیت په خپل اولاد ناوړه او بې معنا نوم ږدي د الله په نزد ګناهګار دی.
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي کالګ وي، دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پېکېږدي، پر معنا نوم پېکېږدي، پر مفهوم نوم پېکېږدي. ځینې پلارونه میندې داسې نومونه ګدي لکه په نجلۍ باندې بس بیبي او خاتمه، او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بیبي چې یعنې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسېږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې دا د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده. په دې نومونو باندې چې خاتم بیبي پېکې ده او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د ده پیدایښت د ستا په لاس کې نه ده بلکې د الله په لاس کې ده. که په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کېږي، او دا غلط عقیده ده، او په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي، هم په دنیا هم په آخرت باندې.
که له دې راتیر شو چې میندې او پلرونه د پرله پسې لونو په پیدایښت خفه کېږي، دغه روز په افغاني ټولنه کې د عرف له مخې که په یوه کورنۍ کې یوه لور هم زیږي نو هسې یې نه لمانځي لکه د زوی پیدایښت چې لمانځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د لور د زیږیدو غږ سوړ وي. د غزني اوسیدونکي شیما وایي
وریسی دا زوی پیدا سی نو بیا راس بیا غو رز وګوره درای رزی مستوبلی ورته وای درای رزی ل جمعه چی دیس نفر چلویک نفر پنځوس نفر رزی دی دروازه شاته بس مستوبلی ورته وای اوازونه وای کورنۍ لخوا شکرو کی دسی مخصوص شکرونه دی ریمالونه دی ریخمین ریمالو کی او رقم میوای کی بیا دا میوی په دو ټولو سړی سراغلی دی ی دروازه شاته په دو ټولو باندې ویشی یو یو ریمال او میوه په منس کی دا چه د سیدی زوی پیدا سویدا او کایلور پیدا سولا دی خو ته دا نارینه دروازه نه ورخ ورته وایم نست چیرې یت شې دی پیدا سر لڅوک یې خزه می کمینه یې تقصه کې څوک نه کرا دغه سپراتای غریبه ای لوري پیدا ده زبلای نه وی قسم په ذات رب د ما خپل لیدل دی ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ کځ ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوري سمنه ور کوي کای زوی پیدا سر د سټیپ سور ته لالوی دی زوی پیدا ده بس ته نوم پیګ دی توي پی جوړي توي ورته وای ل جمعه ته چې لکلی چې خلک را غواړي شاوخه منډ جلونه یې سازونه یې سایلونه یې تر سهار پوری مستوبلی یو حالی یو میلی سی سبی کئی سی زوی پیدا دا تر درائی و رزو پوری زوی گتن دوی دا زوی دی ما دی نوم دی ما نوم پیز بنده ای دی ما بند و بازو دا خزا چی شای دا خدی بل کور دا
گرن افغانان لور دی بل کور او زوی خپل او دا زرخ دی وقتا کیا گرنی لابل خود دوی پا دی فکر دی چه زوی گت را وری او لور خو خپل بار دا و گت نشی کولای نوزه که زوی تر لور غوره گنی خود ننگره ها روسیدون که شمس الله هاشمزای پننینی اثر که چه لی فیزیکی پیاورتیا فکری پیاورتیا غوره و مهمه دا نوزه لور او زوی تر منز تبعیز کول ناسم عمل گنی وی چه که پلونو تعلیم وشی او برابر حقونوار کرل شی کولی شی د نارینه او په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي
داسې زمونږ با همت او با عفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې ده او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي له پلوه د اجتماعي له پلوه د اروپ په ټولو مسایلو کې د دوی سره داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی دوی که ځان مسلمان بولي په دې تاثر نه کوي که چېرې تاثر و خفګانو کې نو دوی به د مشرکینو خوا ته ځي ځکه مشرکین به دې خفه کېدل اما مسلمان به خفه نه شي او افغان به هم خفه نه شي نو فلحاظ زما پیام دا ده دوی دیگه اولادونو منځ کې فرق نه راولي فعال سوي دي ورته وګوري او کشیر د سوګزوین لري اعلی رزوی ورکی کې به نه لري نو په درګان نه خفه کی اعلی سوي د تعلیم برخه د پوهې برخه کپ اسلامیتو کې کپ اسری علوم کې د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفي د مهرباني اعلی سوي دي ورته چې د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم
درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي.